دعا کنم برایت تا تو بیایی. آسمانا بیا بیا جان کجایی، دعا کنم برایت تا تو بیایی. دیگران را یخم از ما را هزاران آیا ندارد حبت رحم ایلا.
درنو دوستانو ستریم شه اجملنده مودي ازادي رادیو په دې مسبخنه نیم ساته خبری مجله کې مو هر کله کوم پایلم لا خبرونه کو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي اوربن هوکړه کړی ده. نوموړي نن پر رسمي ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی چې دا اعلان د امریکا په منځګړیتوب د اوږدې شپې تر خبرو اترو وروسته کوي. هغه ویلي، زه خوښ یم چې اعلان وکړم چې هند او پاکستان د یو بشپړ او سملاسي اوربن هوکړه کړی ده. د دواړو هیوادونو ته مبارکي ویلې چې له عقل او هوښیارۍ کار واخیست. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ساګډار هم د ټرمپ له بیان وروسته ویلي دي چې پاکستان او هند پر بشپړ اوربن موافقه کړي. نوموړي نن په یو بیان کې ویل چې د اوربن موافقه نن مازیګر د پاکستان په وخت څلور نیمې او د هند پر وخت 15 بجې وشوه. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر وکرم مصری هم د بشپړ اوربن پخلی کړی. ویلي دي چې د دواړو خواوو تر خبرو اترو وروسته موافقه وشوه چې نور به د ځمکې او هوا له لارې د یو بل پر ضد هیڅ ډول عملیات نکي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان ویلي په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه ناسته شوې ده. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو بحثونه شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د دغې لیدنې خبر ورکړی. ویلي دي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب او راتلونکي شپږمې ناستې په اړه بحث وشو. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ تازه ترینګلتیا او کړکیچ رامنځته شوی و. دا سیاسي او نړیوال اړیکو یو شمیر کارپوهان وای مخکې لدی چې د هند او پاکستان ترمنځ ور بند وشي، اسلام آباد هڅه کوله چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د کابل په قصبه کې د امارات یا شیخ خلیفہ زید ال نهان خارګوټي یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه وخت چې د دوی اپارټمنونو درې کلن قسطونه په بشپړ ډول او یو ځل ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری او اقتصادي بحران په اوسنیو شرایطو کې دوی د قسطونو ورکولو توان نه لري او د طالبانو د حکومت نه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د خار جوړولو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د شیخ خلیفہ زاید اللهیان د اماراتو استوګنیز خارګوټه چې 3,300 اپارټمنټونه لري د متحده اماراتو په مالی مرسته د کابل په قصبی سیمه کې په 1990 کال کې جوړ شو. د افغانستان د حکومت د دفاع وزارت د پاکستان د پوز هغه اداره کړی چې ګوندې د هند پوز پر افغانستان د توغندیو برید کړی. د طالبانو پلوی رسنۍ حریت د دفاع وزارت د ویاند عنایت الله خوارزمی له قبل خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغانستان پر خاوره د هند توغندیو د برید په اړه اداوی حقیقت نه لري. تر دې مخکې د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف ادعا کړې وه چې هند پر دې هیواد د راکټي حملو په دوام د افغانستان پر لور هم څو توغندي ویشتلې، خو هند هم دا ادعا رد کړې. د هندي رسنیو له مخې د بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرم مصری دا یو بې مفهومه ادعا بللې. ویلې دي د افغانستان خلک ډېر ښه پوهېږي چې په تېر یو نیم کال کې کوم هیواد پر وګړو او تاسیساتو حملې کړې دي او د هند پوځ هم دا ادعا رد کړې ده. البته دا هر څه تر هغې مخکې و چې د هند او پاکستان ترمنځ د بشپړ اوربند اعلان وشي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی ولایت کې د خوشحال راډیو په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤل مدیر سلیمان راحل د نیول کېدو خبر ورکړی. د خبریالانو د مدافع ټولنه وایي چې راحل د غوایي یا سور په 15مه په غزنی ښار کې د استخباراتو د کارکوونکو لخوا ونیول شو، خو علت معلوم نه دی. د د افغانستان د خبريالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو پر سیمایزو چارواکو غږ کړی دی چې د خبريال د سملاسي او بېله قید او شرطه خوشي کړي. په تیره یوه اونۍ کې د خبريالانو د نیولو د څلورمه پیښه ده. د تېرې دوشنبې او سه شنبې په ورځو د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې هم درې تنه خبريالان نصرت الله ابراهیمي، منیر هدف او اسدالله تیمور ونیول شول. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوسمهال دیار لستنه خبريالان او د رسنیو کارکوونکي یا د حکومت په توقیف ځایونو کې او یا په حبس محکوم شوي دي. دا و خبرونه. خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي غوربند هوکړه کړی ده. دا هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی او پر یو بل باندې ډزو د تیرو څو ورځو راهیسې دوام درلود. دا غوربند د دواړو هیوادونو استازو هم تایید کړی دی. په دې اړه به رپورټ واورئ. دا به واورئ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته تللی او هلته یې د چین، افغانستان او پاکستان په یوې درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. پر دې سربیره به له افغانستان نه په یو بل رپورټ کې واورئ چې په قصبه کې د اماراتو یا شیخ خلیفه زاید ال نهان خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي وایي طالبان ترې په یو وخت د څو اپارتمانونو د څو قسطونو غوښتنه کوي چې دوی یې د ورکولو وړتیا او توان نه لري. نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه به مو په حج کې هم د هغه خلکو له شکایتونو خبر کړو چې حج ته تللي دي او وایي څومره چې دوی پیسې تحویل کړي دي خدمات هسې ورته نه وړاندې کیږي. که وخت نور رپورټونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سموږه غلا ازادي راډیو نه ورې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي اوربند هوکړه کړې ده. نو موري پر اکسپانا یا په خاني ټوئیټر لیکلي دا اعلان د امریکا په منځګړیتوب د وګدې شپې تر خبرو اترو وروسته شوه. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل نور.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې پاکستان او هند د امریکا په منځګړیتوب خبرو کې په بشپړ او سملاسي اوربند موافقه کړې ده. ښاغلی ټرمپ دا خبره پر ټروت ټولنیزې شبکې پر خپل اکاونټ لیکلې ده او ویلي دي چې د امریکایي منځګړو د تېرې شپې له اوږدو خبرو وروسته دواړه لوري پر اوربند سلا شول. ټرمپ هند او پاکستان دواړه ستایلي دي چې د ده په وینا له هوښیارۍ کار واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته او نن سهار وختي په جلا بیانونو کې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیگا د پاکستان د پاوز له لوی درستیز او د پاکستان او هند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ټلیفوني خبرو کې له هغوی غوښتل چې ډیالوګ پیل کړي. رویټرز خبری آژانس د هندي او پاکستاني چارواکو له قوله تایید کړی ده چې دواړه خواوې به سمدستي پر یو بل ډزې ودروي. رویټرز د هند د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دي چې هند او پاکستان بر روانه دوشنبه د می په 12مه خبرې پیل کړي. د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې د وسلوالو په یو برید کې شپږویشتنه سیلانیان چې ډیری هندوان و ووژل شول. نوی ډیلی پر پاکستان تور ولګاو چې د دې وسلوالو ملاتړ کوي خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د تیرې چهارشنبه په ورځ هند د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او نورو سیمو کې نه ځایونه چې د هندي چارواکو په وینا د تروریستانو مرکزونه پکې وو وویشتل او وروسته پاکستان هم په بیلابیلو سیمو کې ځوابي حملې وکړې. د دې حملو په ترڅ کې د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف نن ادعا وکړه چې هند د خپلو حملو په دوام د افغانستان پر لور هم څو توغندي ویشتلې دي خو افغانستان او هند دا ادعا رد کړه. د طالبانو پلوی رسنۍ حریت رادیو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمی له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د افغانستان پر خاوره د هند د توغندوی برید په اړه ادعاوې حقیقت نه لري. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرم مصری دا یوه بې مفهومه ادعا بللې ده او ویلي دي چې د افغانستان خلک ډیر ښه پوهیږي چې په تېر یو نیم کال کې کوم هیواد پر وګړو او تاسیساتو حملې کولې. د هند پوځ هم دا ادعا رد کړې ده. په عین حال کې د ازادي راډیو مشال څنګه د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ښار ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړی. د مشال خبریال ویلي دي چې د شنبې په ورځ سهار وختي په شاوخوا 3 بجو د یوې چاودنې په غږ له خوبه راویښ شو او بیا یې د ډزو غږونه واورېدل چې نږدې 1 ساعت یې دوام وکړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
دا د ازادي رادیو دا تاسو زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله ته غواکې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي دي په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه غونډه شوې ده. نوموړي پر خپل اکسپانه لیکلي چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو بحثونه شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان زی احمد په خپل اکسپانه په یو بیان کې بیا د دې لیدنې خبر ورکړی، ویلي دي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د 5مې غونډې د بحثونو د تعقیب او د راتلونکي 6مې غونډې په اړه بحث وشو. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کړی چې اوس مهال د هند پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخېدو دی. د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي اسلام آباد هڅه کوي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونه د پاکستان ملاتړ ته وهڅي. په موخه دې رپورټ ته خو باید یادونه وکړو چې دا رپورټ مخکې لاغې چې د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند اعلان وشي او سات مخکې چمتو شوی دی.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخېدو دی او تازه تیره شپه هم دواړو هیوادونو پر یو بل د توغندیزو بریدونو ادعاوې کړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب د چین، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه ناسته ترسره کړي. نوموړي نن د مې په 10مه په خپل اکسپانه لیکلي چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو ترڅنګ د سیمې پر ثبات هم بحثونه وشول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان زی احمد هم په خپل اکسپانه په یو بیان کې دغه لیدنې خبر ورکړې او ویلي دي چې په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د 5مې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږم ناسته به په کابل کې جوړیږي. په بیان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له قوله راغلي چې نوموړي له افغانستان سره د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې مهمې وبللې او هیله یې وښودله چې په راتلونکي کې به هم په دغو برخو کې ښه پرمختګونه وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوه او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز کابل ته د صادق خان سفر ته اشاره وایي. که څوم پاکستان د هند په مقابل کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ هڅه کوي، خو په خبره د چین په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه په دې مسله کې هڅه کوي چې بې پرې پاتې شي او دواړه هیوادونه زغم ته رابولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ هیوادونه هم ډیر فعال نه دي، ګرچې ظاهرا سیاسي اعلانې کوي خو دا هیوادونه خپل په حال پریښي دي. ځینې هلې ځلې د ایران د خوا وشوې چې هغه هم دغه ظرفیت نه لري چې دلته د منځګړیتوب کوم رول ولوبوي. د عربستان سعودي د بهرنیو چارو وزیر هم تللی دی هندوستان ته، هغوی هم ډیر نشي کولای چې پراخ رول ولوبوي. چین سره د دې چې د ستمه کېده چې ډیر فعال به اوسېږي د پاکستان په ملاتړ، خو هغوی هم نه کوي او دواړه خواوې زغم ته رابولي. د روسیې او د متحده ایالاتو دریځونه تقریبا ورته دي، هغوی هم غواړي چې دا کنفلیکت پراخ نشي.
خو د سیاسي چارو پوه اسحاق قطمر بیا وایي په داسې حال کې چې پاکستان په کور دننه د ټي ټي پي او بلوڅو له پراخه بریدونو سره مخ دی، اسلام آباد هڅه کوي چې د دوی د ادعا پر بنسټ کابل د پاکستان ضد ډلو له ملاتړ لاسپسر کړي.
پاکستان غواړي یو پیغام د کابل حکومت ته ورکړي چې په دغه وخت کې د کابل حکومت دی ټي ټي پي سره یا مثلا د بلوڅو بلتون غوښتونکو سره د خپلو مرستو نه لاس واخلي. او په داسې یو حالت کې چې هند او پاکستان سره په جګړه کې دي، دغه ډلې باید دغه امکانات پیدا نه کړي چې دوی بریدونه په پاکستان کې وکړي.
کابل ته د پاکستان ځانګړی استازی داسې مهال سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو خبرونه ورکول شوي. په کابل کې واکمنو طالبانو ظاهرا په دې کړکیچ کې خپل ځان بې پرې ښودلی او له دواړو خواوو یې د زغم او ډیپلوماسۍ له لارې د مسایلو د هواري غوښتنه کړې. وروسته یې څو اونیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان لوري ترمنځ اړیکې او سفرونه زیات شوي. د اپریل په 19مه نېټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سغدار کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ مسایلو خبرې کړې وي. له دې وړاندې د 13 اپریل په 15مه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان هم کابل ته تللی وو. نوموړي له دې سفر وروسته په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په لوړه کچه دوه اړخیز تعاملات بیرته پیل شوي. نوموړي دا هم لیکلي وو چې پاکستان به له طالب چارواکو سره په مشوره د چین، پاکستان، ازبکستان، ایران او روسیې هغه درې اړخیز او سو اړخیز ډیپلوماتیک میکانیزمونه بیرته فعال کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی.
افغانستان پاړه یو بل رپورټ په کابل کې د قصبي او خارګوټه چې د اماراتو خارګوټه هم وایي د اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې کار او روزګار نه لري طالبان ترې د اپارټمنونو څو چنده یا د څو میاشتو قسط په یو وخت غواړي. دا چې دا خلک څه وایي په دې اړه پام وکړئ. د رپورټ
د کابل په قصبي سیمه کې د شیخ زاید ال نهیان امارات استوګنیز خارګوټي یو شمېر اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت خبرداري ورکړې چې که خپل درې کلن قسطونه ورنه کړي نو کورونه به ترې بیرته واخیستل شي. د دې خارګوټي یو شمېر اوسیدونکو د شنبې په ورځ د مې لسمه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال چې ښې دندې درلودې د خپلو کورونو قسطونه یې په وخت ورکول خو اوس د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د درېو کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. د دې خارګوټي یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی اړ دي چې په کلني ډول 1,00,000 افغانۍ قسط ورکړي. دی وایي د هر اپارتمان مالک باید درې قسطونه ورکړي. د بېلګې په ډول که یو کور 100 متر مربع وي باید په کلني ډول 130,000 افغانۍ قسط ورکړي. زه خپله باید 320,000 افغانۍ ورکړم. خدای چې زه دنده نه لرم، معاش نه لرم، دا پیسې له کومه کوم؟ د برېښنا اوبو لګښتونه نشم ورکولی، د ماشومانو لپاره خواړه نشم برابرولی. په ټول خارګوډي کې یو ډول اندېښنه پیدا شوې ده. نو هر سړی فکر کوي چې که طالب سهار راشي او موږ له کوره وباسي موږ به څه کوو؟ د دې خارګوټي یو بل اوسیدونکي او د گذر وکیل لطف الله رسولي ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو اقتصادي وضعیت ته پام وکړي. دی وایي د خارګوټي خلک ډېر بې وزله دي. دوی نشي کولی د درې کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. دا په رښتیا له خلکو سره ظلم دی. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې باید مرسته وکړي. خلک کار او معاش نه لري. دوی باید د خلکو ستونزو ته پام وکړي. دوی وایي د دې خارګوټي ډېری اوسیدونکي ټوټپوړي دولتي چارواکي او بېوزله خلک دي چې په دې خارګوټي کې ورته کورونه په 40 قسطونو ورکول شوي او دا چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال دوی دندې درلودې او د کورونو قسطونه یې په خپل وخت حکومت ته ورکول. په دې اړه د طالبانو د حکومت د خارج جوړولو وزارت ویان کمال افغان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي طالبان د اول خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي څو خلکو کولی شي د خپلو کورونو اقساط په خپل وخت ورکړي. له ډلې بشیر دودیا له ازادي راډیو ته وویل
دوی چې اوس دا عذر وړاندې کوي چې قسطونه نشي رسولی اوس د دوی دپاره یا دا ده چې باید مراعات وشي. اما په مجموع کې د فقر او بېوزلۍ دپاره د هېواد په سراسر کې تدابیر پکار دي. که چیرې د کارونو زمینه برابره شي چې خلکو ته د عاید مدرکونه موجود وي او دوی په کار باندې بوخت وي نو بیا هم د خپل فامیل نفقه ترلاسه کولی شي او هم به کېدای شي خپل قسطونه ادا کړي.
دې ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید پانګونه راجلب او د غراز د پانګوالو د هڅولو لپاره ګمرکي او مالیاتي تعرفې کمې کړي، د غراز قانون استخراج کړي تر څو دولتي بودیجه ته تمویل کړي. ډېری افغانان د بیکاری او اقتصادي ستونزو څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام UNDP د یوې نوې څېړنې له مخې چې دوه ورځې وړاندې خپره شوه د افغانستان 15% نفوس د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. دغه ادارې 10 ورځې وړاندې هم ویلي وو چې 90% افغاني کورنۍ د دندو عواید له لاسه ورکولو له امله اړ شوي چې خپل ورځني لګښتونه تر وروستۍ کچې راټیټ کړي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم په افغانستان کې د رسنیو موضوع له هغې چې طالبان واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې په مجموعي توګه چاپی، تصویری او غږیزې رسنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي او د رسنیو په شمیر کې چې په بېلابېلو ولایتونو کې تلویزیونونه و، راډیوي خپرونې وي یا نور نشرات و، په ډیر تیزی او چټکی سره کمه راغله دي. غنی رسنۍ د طالبانو د حکومت د فشارونو لکبله او یا د مالی ستونزو لکبله تړل شوې دي. غن خبري اعلان له افغانستان نه وتلی دي او کډوال شوې دي. په چاپی رسنیو کې هم چې وخت په افغانستان کې په بیلابیل ولایتونو مرکز کابل کې په وروستیو کې ډیر شوي ډیر څرګند کمی راغلی دی. په دې اړه پام وکړئ زما د همکارې سنا کاکړ رپورټ ته.
په هلمند، روزګان، زابل، نیمروز دغو ولایتو کې خو چې زه خبر یم یا معلومات لرم کومه چاپي رسنۍ نشته چې چاپېږي.
په کندهار کې یو فرهنګي فعال و چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راډیو کې خپور شي. د ده غږ د بدلون په شرط وویل
چاپی رسنی اوس په افغانستان او خصوصا په کندهار کې بیخي پر میشتې سر دي. په کندهار کې یو هم صداقت محلنۍ تقریبا میاشت مخکې چاپ سوله او په کندهار کې بله محلنۍ د اوسار په نامه باندې د بولدک ولسوالۍ څخه خپرېږي او شخصي یا خصوصي رسنۍ بله فعالیت نه لري.
د کابل اوسیدونکي حسینه وایي پلازمینه کې هم اوس د چاپي رسنیو تشه احساسېږي.
مخکې به چې قرطاسیا فروشي ته لاړو ډېرې مجلې و اخبارونه به اوس چې لاړ شو نه مجله شته نه اخبار شوې نه چاپېږي. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت لرو مجله و اخبار ته، ځکه چې کور کې ناست یو، کار نشته، وظیفه نشته، مکتبونه نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان په پلازمینې او ولایتونو کې لسګونه خصوصي چاپي رسنۍ موجودې وې چې په بېلابېلو برخو لکه سیاسي، ادبي، هنري، اجتماعي، ورزشي او نورو کې فعالیت درلود. ژورنالیست عبدالله اکبر اکبر چې د افغانستان په چاپي رسنیو کې د کار اوږده تجربه لري، د خپلواکو چاپي رسنیو د فعالیتونو د کمزورېدو او بندېدو لاملونه بېلابېل ګڼي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
چندین عوامل میتونه باعث از این شده باشه که نشاط چاپ
څو لاملونه کیدای شي چې اوس چاپی رسنۍ په افغانستان کې فعالیت نه کوي. د حاکم نظام له حد زیات سانسور، د وړیا پیسو نشتون چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا به رسنۍ ته ورکول کېږي. د انسټاګرام او ټیک ټاک په شان د یو شمېر ټولنیزو رسنیو مطرح کېدل د ځوانانو اقتصادي فقر او د پام وړ کچه باندې له هېواده د چاپی رسنیو د خبر اعلان وتل نور لاملونه هم کیدای شي.
عوامل دیگه هم میشن
و مغوختل په دغه راپور کې په افغانستان کې د تړل شویو خصوصي چاپي رسنیو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو حاضر نشول. د یادونې ده د کتابونو په غلس کې چې ځینو کتاب پلورنځیو ازادي راډیو سره شریک کړي چې په خرڅلاو یې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا بندیز لګېدلی. په یوه تیا شمېر کې د مینې مجلې په پلور هم بندیز شامل دی.
له خبرونو ور اخوا
مخکې له دې چې حج ته د تللو افغان حجیانو په ستونزو تم شو، یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د کردستان کارګر ګوند یا پی کی کی په وروستیو کې یو تاریخي اعلان کړی دی. خدای نه دی ویلي چې دغه ډله به منحل کیږي. په دې اړه عصمت ساروان تفصیل لري.
د فبروري په میاشت کې د پی کی کی د بندي مشر عبدالله اوجالان لخوا د خپلې ډلې د منحل کېدو او له ترکیې سره د څلور لسیزې اوږدې وسلوالې شخړې د پای ته رسولو له غوښتنې وروسته د ډلې کانګرس جوړ کړ. د کردستان کارګر ګوند اعلان کړی چې د دې اونۍ په لړ کې د عراق په شمال کې په خپل جوړ کړي کانګرس کې تاریخي پریکړې کړې دي، خو دا یې نه ده تایید کړی چې آیا د ګوند د منحل کېدو یا وسلې ایښودو پریکړه یې کړې او که نه ده. د فرات خبری آژانسۍ له دې غیر قانوني ډلې سره نږدې اړیکې لري. د راپور له مخې کانګرس له دوشنبه تر چهارشنبه پورې د عراق په دوو سیمو سلیمانیه او دوحو کې ترسره شوی. یا د ډله وایي د کانګرس د پریکړو نور جزئیات به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي. په فبروري کې د پی کی کی بنسټګر او بندي مشر عبدالله اوجالان د ډلې له غړیو غوښتي وو چې کانګرس راوبولي او په کې د دې ډلې د منحل کېدو او وسلې ایښودو پریکړه وکوي څو له ترکیې سره د اوږدې مودې شخړه پای ته ورسیږي. د څلور میاشتې وروسته له دې دا خبره وکړه چې د ترکیې حکومت د پخلاینې وړاندیز ورته وکړ. له 1980 کلونو راهیسې دغه جګړې د لسګونو زرو کسانو د مرشوبلي سبب شوې دي. پی کی کی چې د ترکیه متحدو ایالاتونو اروپایي اتحادیه او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو له لوري یوه ترهګره ډله ګڼل شوې د اوجالان له غوښتنې وروسته سمدستي اوربند اعلان کړ. خو دې ډلې ټینګار کړی چې تر وسلې ایښودو مخکې باید ځینې شرایط پوره شي چې پکې د سولې د خبرو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړېدل هم شامل دي. د فرات خبري آژانس د راپور له مخې په کانګرس کې د اوجالان هغه پیغامونه ولوستل شول چې خپلې لیدلاري او وړاندیزونه یې پکې کړي وو. د ترکیه یو مشهور تلویزیونی چینل خبر ترک هم تایید کړی چې کانګرس د پی کی کی په سلیمانیا او د هوک کې جوړ شوی دی. د ترکیه کورت پلوه ډی ای ایم ګوند چې د سولې د روانو هڅو برخه دی د جمعې په ورځ وویل چې تمکیږي پی کی کی ډیر ژر یو رسمي اعلان وکړي. له 1990 کال راهیسې چې اوجالان بندي شوی څو ځله هڅې شوي څو هغه وینه بهېدا ودرول شي چې له 1904 اچیم کال راهیسې پیل شوي او تر 1940 ډیر کسان پکې وژل شوي دي. د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره تر ټولو وروستۍ هڅه په تیر اکتوبر کې د ترکیې د ملتپال شي اړخ سیاستوال دولت باغچلی لخوا مطرح شوه. هغه وړاندیز کړی و چې که پی کی کی له تاوتریخوالي لاس واخلي او ځان منحل کړي نو شای اوجالان ته چې دا مهال استانبول ته نږدې په یو ټاپو کې بندي دی په مشروب ډول خوشي شي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 20 21 21.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په سعودي عربستان کې د افغان حجیانو وضعیت. یو شمېر افغان حجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت له لارې سعودي عربستان ته لیږل شوي دي د ټیټ خدمتونو د ټیټ کیفیت نه شکایت کوي. په دې اړه به د خبرونې وروستی رپورټ راواخلو او وروسته زما بل همکار راځي.
معلمین ما قسم می آمدن که اکنو بیشیاری شما برای خود ما میگن که شما برید مراسم خودتان انجام بدید.
به سعودی عربستان که یو افغان حاجی و دی وای دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
جای بود واس را کې گرفت تقریبا د 12 منزل است. سری از اوجا از ما اصل ضعیف هستند، ضعیر هستند، بالا و پایین شده نمیتونن. یک
هغه خونی چې د افغانانو لپاره نیولی تقریبا په 200 پړونو کې دي. لفت هم د شپې 2 بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وی. ډیری حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي حکته پورته تلای نشي. د څښاک اوبه نه لرو. ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. د ډیرو خونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلتیا نه لري. هغه پیسې چې موږ پرې کړي هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
ونیو مسلمه سوالات مشکلات خود داره. راډیو اتاقا همه چیز. افغانان د هر کال پشان خپل ستونزې لري. لاره لري ده. شزه چې اوسې کمزوري دي او سپینږیرې مو ډېر په عذاب دي. خپله لاره نشي موندلی. د دوی ستونزه ډېر مطرح نه ده، خو ځای او د لارې د لرېوالې ستونزه جدي ده.
هڅه مو وکړه چې په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د ستونزو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د ویان محمد حسیني نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د هج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده. دا ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو، مناسب استوګنځای، کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړی الوتنه د سور په اتمه له کابل هوایي ډګر وه. په دې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي و چې د حاجیانو د لیک پروسه په بریالیتوب په ژمنتیا اخلاص صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازي زونونو کابل، کندهار، بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې شوي او دوی ته د خدمتونو وړاندې کول یې له لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي تر څو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي. نوموړي وړاندې د تیر کال د هود په 14مه په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي و چې افغانستان ته د 1404 لمریز کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 1500 سهمیې ورکړل شوې دي. هغه زیاته کړې وه چې د هر حاجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2 لک